The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په یوې بلې اونۍ کې یو اربیا د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم. د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې کړې ده چې دا مرکه مو د افغانستان کرکټ ټیم له ملي لوبغاړي صدیق الله اتل سره کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
وعلیکم السلام تاسو ته سلامونه ساحل صاحب او د ازادي راډیو ټولو مینوالو او اوریدونکو ته دي سپیشل سلامونه. واقعاً د الله پاک ډیر شکر ده چې دا کال څنګه زما پیل کړی ده. تر اوسه پورې ډیر ښه روان ده ټولو ټورنمنټونو کې. څنګه غواړم شکر همغسې فوم کې هم همغسې رنس کېږي نو محنت کوو هره ورځ همدغه هیله ده چې ورځ تر بل نظان کې ښوالی راولو.
اب د آسیا ایمرجنگ ٹورنامنٹ کی دم گڑے لوبے گی د آسیا ایمرجنگ جام پسیالیو کی دی پرفارمنس تر ټول تو پهن کو یعنی د نور لو ډر لو تو پهن کو هم خدای په درې سیالیو کې د درې نیمه سلیزی و هلی دی چې ټوټال منډه دی 213 دی. سکل چې په کورنیو سیالیو کې هم ستا پرفارمنس ما وڅاره یا و ملي د تر نورو کلونو سکل په کورنیو سیالیو کې هم خلوبېدلې. د دې دومره ښه پرفارمنس لامل ستا لاندې څه کېدای شي؟ تا د دې تر شا څه کړي دي؟ څه دې وکړل چې یو دم دې په یو کال کې دومره ډېر بدلون وکړ؟
کرکٹ خو زه تقریبا 2018 نه راځم کوم نو په کرکٹ د سلو باندې څه څونه ټایم پکې تیرې هغه مره بستا ایکسپیرینس ډیریږي تجربه به ډیریږي نو بیا هغه نه بعد ستا ښه پرفارمنس شروع کیږي مسلسل ډول باندې کی پرفارم کیږي کوم خو کې ستا سره ډیر تجربه هم نه خو هغه کله کله یو نیم میچ کې چرته وسی خو داسې په کنسیسټنت ډول نه کیږي په مسلسل ډول نو شاید دغه تیرو کلونو هغه ما چې کومې لوبې کړې وي دغه د تجربې باعث هم همدغه کېدلی شي او ما ملي لوبډلې سره مې همدغه تیر یو نیم کال نه یم په نړیوال جام کې ورسره وم. هلته مختلف کنډیشن و مختلف پلیرانو سره مې ولیدل د نورو دنیا کوم به زما د هغو بیټنګ خوښېده د غټو غټو پلیرانو د هغو سره مې خبرې اترې هم وسوې په نړیوال جام کې. هغو هم راسره خپل هغه خپل اډوایس او مشورې شریکې کړلې او خپل هم کوشش کوم چې ښه وګورم او هغه اپلای کړم او ځان کې بدلون راولم. نو دا د فورم هم یو وخت دی په پلیر باندې راځي کالي نو دغه زما د فورم او د ښو ورځو کال دی نو شاید غټې لدی د دې شاته دغه ماس یادونه وکړه دغه به وایسونی
په دې هیله چې دغه حالت دوامدار وي. په تیرو درې پاڼیو کې چې تا د سریلانکا بنگلادیش او هانګ کانګ لوبډلو پر وړاندې ترسره کړې ټولې عالی وي خو د بنگلادیش پر وړاندې پاڼۍ د خلکو ډېره وستایله. یو لامل یې دا خلک یادوي چې تا چیسینګ کې هغه پاڼۍ وکړه او چیسینګ عموماً لږ سخت وي چې کله یو هدف پوره کړي او بیا د دومره کوالټي ټیم خلاف د بنگلادیش ټیم دې کې شک نه و چې ډېر ښه ټیم دی او ډېره ښه لوبډله وه. خو له یو طرفه به درنه ویکټ لوي دی ملګرتیا در سره ډیره نه کیده د پیل ملګری دی که څه هم خو پیل کړي وو زبید اکبری هغه درنه وسوځید. بیا د بنگلاديشي توپ اچونکو ریاکشن یا د غوي چلن هم د ویکټ تر اخستو وروسته ډیر غیر عادي وو ډیر اگریسیو فوټبال. هغه حالت هم در باندې تاثیر وکړ چې ته ډیر مطمئنه شوې چې دغه هدف پوره کی او که اسانه ودرته؟
میچ خو سی په سخت میچ و ځکه چې زمونږ باندې د گروپ په سټیج کې هم ډیر اغیز لر په پوینټ ټیبل کې نو موږ کوشش کوو چې د گروپ په ټاپ کې هم راسو خو متاسفانه د اخر لوبایل نه بعد دغه هم نسو. نو خو هغه ورځ باندې که زر ته خبره وکړم زما په ځان ډیر باور و څنګه چې زما اول نه بال میډل کې د په بیټ راته نو مال ان شاء الله نن بس پورا کوشش کوم چې خپل ټیم تر بریا پورې ورسوم. خو که څه هم نور بیټسمینان ستا یادونه مو کړه دومره خاص غپړنشي په بیټینګ ما سره ونه که خو بس زوبید خو خسټارټ اګریسیو سټارټ یو اخس دا غوټی دونه باسه هغه بالرانو کوم ریاکشن وکود. خیر دا د غوی خپل لغه جذبه وا ټول د وطن لپاره لوبي غواړي لوبه وګټي هر څوک یو مخالف دا نو په غم زور لارو ولازه کسي هغه ډیر یو د سی عجیب سلیبریشن هم کولی نو او په ګرم میدان کې ډیر زیات شور او چیغې او سلیجنګ ډیر زیات کوونو بس ما ملی سی خدای وکړل ان شاء الله کوم ګټل مونږ بم خپل پوره سلیبریشن وکړو نو
کله د چیر اورسته شپږیزه وو هله تا سلیبریشن نم ښکارا شو چې دغه سلیبریشن یو څاغیز در باندې کړي او ورته پته مې چې جواب ورکړي
په مومن کې زما د سلیبریشن او داشن دومره خوخیږم نه بس هر څوک جذبه لري خو زه ډیر کوشش کوم کام او سم خو دغه ورځ باندې خمې چې مومن ته ډیر خوند اخیسته چې بیټینګ ته ولاړم او دوی هغه بیهیویر نه ماویل سي ان شاء الله دغه سپتا سرم کو خو دغه څو لتونې وسی دغه لوب هم خایسته او خوند هم ډیر ورخلې
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د هر لوبغاړي یو وخت وی چې هغه لوړ مقام ته رسیږي هغه یو ډیر کم ټایم وی چې هغه ته دغه لوبغاړي هغه وخت او پیژني او پیو پویږي چې دغه وخت د دې دې چې زړه د استفاده وکم او ما لوړ مقام ته ورسی فکر نه کوي چې دغه یو چانس تا ته هم پلاس ترغله
خا خبر ده دغه کرکټ کې دغه سي ډیر مثال نسته د پلیرانو سي هغه وایي سي اوري
هغه دی اورو
مال په کرکټ کې ډیر مثال نسته د پلیرانو سي هغه خپل لغه سي د فورم وخت یا د چانسز وخت یا غوډې لاس اور کړی زه فکر نه کوم چې دا به زما ولو ورستای چانس یي که چېرته ماتې خدای مکه صحیح استفاده ونه کړه خو هغه کوم رقم فوم کې چې زه یم کوم رقم باور چې زما دا کوم رقم کانفیډنس کې زه یم نو تمه کې ځان نه مې انشاءالله سي دغه نېشنل سکواډ تم سي انتخاب شوی یم د 500 ورځو او راتلونکي کومې لوبې دي دغه مومنټم به زه جاري ساتم تر څو په ملي لوبډله کې ښه لوبې وکم او ټیم ته فایده ورسوم او ځان ته جای جوړ کړم نو زما هم انشاءالله ټوله توجه هم دار چې د خپل فورم او د خپل هغه ښه ورځو نه فایده واخلم.
په بیرته آسیا ایمرجنګ جام ته راستنېږو ستا لاندې د لوبډلې سفر مو تر کومه ځایه ویني اتمن د تاسو نیمه پایلو به ښایي له هندوستان سره راشي فکر کوي چې د لوبډله ماتول شي
ټولې خل لوبډلې دي کومګ دغه تیر لوبم ګټلې دي دام ډیر ټاپ لوبډلې وي خپلېران سره ډیر زیات کومګه کرکټ وکړه دا 22 چې موږ دا لوبي موږ ټلې نو سیمی فائنل لوبه دا ان شاء الله ټول لکان ډیر په خمورال کې دي او ډیر خوشاله دي ان شاء الله انډیا نه بم دغه لوبه ګټو او نو زموږ هم ټول دغه یو خواهش او ان شاء الله کوشش به مې چې دغه لوبه وګټو فائنل ته لاړ شو نو که خګي مو که خو پورا پلان سره لاړ شو په هر بخش کې فیلډینګ باندې کلګ ډیر فوکس وکړو ان شاء الله لر نه د انډیا نه بم دغه لوبه ګټو
تازه افغان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځې یو سیالي او تلوبډلې اعلان کړې ده ولیدل شو چې په هغه نوملړ کې ته هم غوړه شوې دا سه هم خلک وایي چې د ابراهيم زدران په نشټون کې خاپ شن د ملي لوبډلې لپاره سې دی قتل ده باید له ګربس سره اوپننګ چانس ورکړل شي د دې خبر په اوریدو د څه احساس وکړ او څه په ذهن کې ګرځي
خوشاله مو زکه سي زما دا ډیر په خوانه د خوښه سي زو لانګ فارمټ کرکټ ډیر وکم نو دا زما لپاره د خوشالي خبرو سي ما پرون ولید سي زما نوم په 500 ورځو سکواډ کې او د خلکو په خو بس سر خپل ایدیز لري او خپل خوخه پلیران دویم غواړي سپامه کې وګوري د چا کې دي دغه نور کوم اپنرس دغه خوخه تر څو له ګربس سره یو ځای سوکسز ما بیټینګ خوخه هغه هم دغه تمای نو ان شاء الله زه پکم دغه کوم تور زما کې سم تمرینات کیم بلر په دې کې زه پوره کوشش کوم چې خپل کمټمنټ وخایم او خپل لغه فورم په نت کې یا په دانسي پریکټس میچ هم کې یم هغه کې مخ هم تر سو لوبډل کې چانس پیدا کوم په پیندلس کې سې لوبډل کې
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
صحیح د هر لوبغاړي یو ایډیال وی چې په ژوند کې لاغه متاثر وي او یا هغه تشویق کړي وي چې هغه یو مقام ته رسیږي. کرکټ ته چا تشویق کړي او تر دومره مقامه چې رسیدلی تر ډیره به حتمن یو څوک در سره اوږه په اوږه ولاړ وي، ته به هڅولی یو ډول نه یو ډول به تشویق کړی. څوک دي ستا په ژوند کې؟
ما سوجم یادونم کړی و، ازما د ټول هغه ډیر سپورټ یې کړی، ډیره ملتیا یې کړی. هغه زما خپل کورنۍ ده چې زه په هغه اول ورځو نه ډیر زیات سپورټ کړم، ډیر زیات تشویق کړم. خصوصا زما تر شاهین عزیز ډیر زیات سپورټ کړی ما، ځکه خپل خپل وخت کرکټر و، کرکټ به کوو. نو هغه ما ته ډیر ډاډ راکوه اوس انشاءالله تا کې هغه وړتیا زه وینم. ته صرف خواري وکړه، ټوله توجه د کرکټ ته کړه، انشاءالله ته کولی شې. هغه زه له هر لحاظ تشویقولم او ټوله فیملی م راسره وه. او په دې اخرو کې چې کله زه د نس کلنو نړیوال جام نه راغلم، نو زه مخکې چې په کومه اکیډمي کې ما لوبه کوله هغه اکیډمي په کارتیناو کې سو، نو زه موږ کور څو ارزان قیمت ته راغی. نو ما ارزان قیمت کې په یو اکیډمي کې محمد نبی ساحل اکیډمي وه، او اوس هم د همغه کې خپل اډمیشن مطلب وکال ته ورتلم پریکټس دپاره. نو هلته ما یو ملګري سره داسې مخصوم معشوق تاخیل سره، هغه سما سره څونه محنت کړی ده، هغه خپل هم پلیئر ده او کنه به زما ټول عمر یاد دي، او هغه د هغه به زه ډیر احسان مند یم، ځکه چې هغه د خپل د پریکټس ټایم به ما ته راکوه، ما ته بلستا لوبې را روانې دي. نو هغه به ما سره پوره محنت کوو تر څو ما ته هغه تروز وکړي، بال نه راوته وکړي، په سایډام باندې به هغه ما سره پریکټس کوو. نو دغه اولې ورځې نه خو فیملی وه، وروسته هم فیملی مو، خو دغه ملګري مې چې کوم دغه ډېر زیات سپورټ کړو.
صحیح اورېدلې مې دي چې په د کرکټ په نړۍ کې د انګلستان الستر کوک ډېر خوښ لوبغاړی وو، خو هغه اوس کرکټ پریښی او تللی. په اوسنۍ زمانه کې د کرکټ په نړیواله کچه د څوک خوښیږي، یا مثال د چا توپ وهنه فالو کوي، یا خپل غواړي چې خپله خپل سټایل د توپ وهنې ولري؟ او د افغانستان په کرکټ کې داسې کوم لوبغاړی و چې ته یې وهڅولی چې کرکټ ته راشي؟
په نړیوالو یا په عموماً کرکټ کې مې چې اوس وخت کې خوښیږي، نه تنها داسې هغه څنګه کرکټ کوي، بیټنګ کوي، داغه اٹیچوډ، خوې خواص، داغه خپل فټنس باندې پام، هغه خپل هغه ډیسپلین څنګه ساتي. ویراټ کوهلی چې کله چې ډیر خلک ترې متاثر زم یو لامو کسانو نه بیمه، ځکه چې هغه څومره مینه دې کرکټ سره کوي او څومره په ډیسپلین باندې لوبه کوي، نو زه ډیر زیات تر متاثر یم. او په افغانستان پلیرانو کې اول چې زه راغلم، زما تر سیمه یادونه کړه شاهین نیازي، هغه زه جاوید احمدي ته راوستم چې دا لکه وګوره چې دا څنګه کرکټ کولی شي که نه. نو هغه ما ته خپله تروګانې وکړې، هغه ما زما بیټنګ اول وخت کې وکړ. نو ما ته یې ویلي وایي انشاءالله چې میچونه وکړي نو ته به ډېر ښه پلیئر درنه جوړ شي، چې ته څومره ټایم په ګراؤنډ کې تیر کړي نو هغومره به ته زر ښه پلیئر شي. همداسې ناصر جمال، یمین احمدزي، دغه پلیئرانو سره به زموږ په اکیډمي کې به پریکټس کوو. دغه ټولو زه ډېر زیات تشویق کړی یم. افسر ځاځي، همداسې حضرت ځاځي زه ډېر سپورټ کړی یم، هغه د بیټونو لحاظ، همداسې د کرکټ کوم وسایل سي. نو ډېر داسې پلیئران دي چې همیشه یې ما ته ډاډ راکړی ده او زه یې تشویق کړی یم.
خ خبره ده چې د عمره ملاتړي یا ملګري ولري. کله کله زمزمې هم کوي، ټپې وایي، سروکي وایي، دا شاعرانه احساس در سره لکومه ملګری شوی په کورنۍ کې؟ مې څوک داسې شته چې هغه له ادبي ماحول کې پاتې شوی، یا شاعر وي، یا لیکوال وي، ژورنالیست وي؟
نه، داسې څوک زموږ په فیملی کې نشته، خو زما دا ډېر ماشومتوب نه شوق. کله چې زه ماشومم کلي کې به زمونږ دغه وجرو کې عموماً داسې د خپل کلیوال تر زامن سره راټولېږي او خوشحالي او پروګرام دپاره، نو هغه کې به ما زمزمې به مې کولې. هغه د هلته خو به خیر دا ډول بجې دا شهنو د بوشکې سره به مونږ زمزمې کولې خپل خپلوان به. نو هلته ما لږ لږ دغه شوق به مې مطلب کوو، هلته به مې دغه سندرې مې ویلې. خو دا مې ډېر مخکې نه شوق و، اوس هم داسې ښه ماحول یا ملګري یاران دوستان. نو کله کله اواز کو
په چې کله در سره نږدې شو او مخامخ هم بیا در سره مرکه کوله زمزمه به حتما در باندې کو اوس به دا درته ووایم ما اوریدلي استا په تړاو چې ته د سړی سینې لوبغاړی او څومره مې چې په کورنۍ هوښیارو کې لیدلی هم وي تا د خوښې لوبه همدا وه چې ته اوږده فارمټونه وکړې لکه یو ورځنۍ سیالۍ یا ټیسټ کرکټ خو اول ځل چې ملي لوبډلې ته غوره شوې شل ورځو سیالیو کې انتخاب شوې حیران یې نه کړې د انتخاب
رښتیا خبره اگر تو کوم زه په کله سي په اول ځل زما د دوبۍ خلاف باندې په سکواډ کې نوم راغی نو هغه بیا زما ویزه را نغله لوبه نه زه پاتې سومه موږ په ننګرهار ګیسټ هاوس کې وو زما یو دغه پلیرانو سره وم نو کله سي ما سکواډ وکړو زه ډېر زیات حیران سوم ما یې مینتل ما زه ټي ټوینټي سکواډ کې مال دا وګوره هغه ما تللی وایي بس کوشش وکړه تکړه سه دا ښه موقع ده دا هغه زه ډېر تشویق کړم هغه غلطم ما ته ډېر حیرانتیا چي ځکه زه ما ته داسې میسج مخکې نه نور راغلی نه داسې یو فکر اوسې یعنې زه به اول راځم او ټي ټوینټي ته به راځم خو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټي تر څه ښه ښکاري سي څوک راواچي څوک وانچي نو هغه نه بعد بیا چې کله ما ډیبي وکړه نو ما ته ځان ډېر تر اوسه پورې دانسې زه ډېر ښه یم خو کوشش کومه نور هم ښه نو هغه ورځو کې زه دومره نوم سي مطلب ما زه په نېشنل ټیم کې بیا پاتې سم یم زه ډېر کرکټ وکړم ما ځان کې ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري دي او هغه نه بعد ما ډېر کوشش وکړ چې خپل ټي ټوینټي کرکټ امپروو کړم او د نن سبا دا کومه سي کرکټ سي مخ ته ځي یو کرکټ هم ډېر تیز سوی دا شارټ فارمیټونه ډېر زیات سوي دي نو زم کوشش کوم چې په لانګ فارمیټ هم کوم ټول ورسره ټي ټوینټي یا شارټ فارمیټ سم وکم
ا دغه شارټ فارمیټس خبره چې کو نو اتمن نړیوال لیګونه سوداګریز لیګونه د سړي ذهن ته ګرځي راګرځي هر لوبغاړی به دا غواړي چې په نړیوال سوداګریز لیګونو کې ولوبېږي تا فکر څنګه ده او کوم لیګ دی ارمان دی چې باید وای کی
زه اول غواړم خپل لوبډلې تر سمه د سی یو کلیدی پلیئر په هیڅ باندې خپل لوبډلې کې ولوبېږم دلته پرفورمنس وکم او دا پرفورمنس بیا لګونو خاصه ما پلیران غواړي څوک سي پرفورم کوي څوک سي فورم کوي د چا سي هغه وخت کې فورم او وخت یې هغه انتخابي ځکه هم غواړي فائدہ واخلي د پلیرانو نه نو زما اول غمه زدا د خپل لوبډلې ته پرفورمنس کول دا غنه باسې لیک په کېګه ما سيار لګي ما ته په تومره په اوس وخت کې دومره فرق نه کی ځکه چې زه غواړم صرف کرکټ وکم سه هغه خپل هغه مینه پکې ما ته کم او نو ټول ته په دې دنیا کې غټ لیک سي دا آی پی ایل دا نو آی پی ایل کول لاله کوم څومره کم پلیران سي دي خپل ائیډیلز لته سړی وګوري هغه سره کرکټ کې نو دا یې په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او فاینانشل لارې نیګانا پلیر لپاره ډیر مفید دي
په دې هله چې ورځ دی په نړیوالو لیګونو کې وګورو یو بل شی چې ما ستا ریکارډ کتلې تر دې دمه دی په هیڅ ډول سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې کله کورنۍ سیالي دي کله نړیوالې سیالي دي ستا یادیږي چې کله د سلیزه وهلې ده او څه وایي چې په د روانو سیالیو کې به ستا مینوال ستا د سلیزه تمه وکړي
په زما خپل پروفیشنل کوم کرکټ سي دا یا کوم ریکارډ سي زما په کرکټ فو کې راځي او تاسو کتلم زما سنچري نستا نو زه کوشش کوم چې خپل پرفورم دومره کم سي هغه زما ټیم ته فائدہ وکړي په مغه لوبو کې شاید د سیرنزونه ما په ډیرو لوبو کې کړی سي هغه ټیم ته فائدہ کړی خیر کاغه سل منډیم نه خو 50 یا 80 رنزونه سي زما ټیم ته فائدہ کړی او هر پلیئر هیل لري سغت غټ ټینګونه وکي سنچریان یو کی دا غس ډیر منډي وکي نو زمام دا ما ان شاء الله انده کی به دا ټول کوم خیز مخ اوس کرکټ شروع ده نو ډیر تا مې د سی په کورنۍ کرکټ کې یا که په نړیوال لو وکي ان شاء الله چانس سی پورا او فون کې منو دا کارګرتګي وکم
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
وخت سره بنوې تا خو د کرکټ کیریر هم اله پایل شوې ده، نو اتمن به دا مسلې دومره غټې نه دي حلېږي. به ستا د خوښي شاټ کوم یو دی؟ فکر کوم اسحاق رحیمی هم در سره دی چې په عذاب دي نه کې د خوښي شاټ د راته ووایه. یو څه چې موږ لیدلې دي او ته چې ډېر شهرت هم ورسولې د سویلي افریقا پر وړاندې چې کوم شاټونه ووهل، هماغه دي که نور شاټونه؟
وو هغه زما لومړی لایف یعنی په تلویزیون باندې زما لومړی لوب وه په 2000 نړیوال جام کې. هملته زما کوم شاټونه وویل ستا په خبره باندې هغه زما ته لکه په میډیا کې ما ته ډېر دغه راکړه، شهرت هم راکړه، خلکو باندې هم وپېژندلم. او نو تاسو اوس هم ګورئ هماغه شاټونه زه ډېر لوبوم، ځکه چې زه عموماً که هیټنګ هم کوم ټایم هیټنګ کوم، دار بیټسمین خپل سټایل دی د بیټنګ او دار یو کالب کې بیٹنگ کې. نو زما مغه اوور د ټاپ شاټونه کوم دي، د میډ اپ او ایکسترا کور په سر باندې فاست بالر باندې سیدا، نو دغه زما خوخیږي دغه شاټونه. او داس کوم ورځ زو عام نه زپېګم سينن زینینګم کومه ځکه چې هغه ماته پوره کانفیډنس او باور راکړي. صحیح.
په کرکټ کې د کوم مرمن په زړه کې دی چې باید پوره شي؟
ولا ارمان نه ډیر زیات دی، ځکه چې ارمان پسې ارمان پیدا کیږي، ځکه خو اول هم دا اله وس څنګه کرکټ ران سو ورو ورو پلان کې لوب ډلی تر اس انډر 19 او نېشنل دا ورو ورو وخت سره پوره کیږي او پوره دی انشاء الله. خو اوس وړم لکه مخکې ما یادو نو کړ چې خپل ټیم ته یو ټاپ پلیئر پاتې سم او ورسره یو لکه ماس د ویراټ کولی یادونه وکړه، دغه اټیچیوډ چې زما څومره خوښ دی او ډیسپلین، نو یو خلکو ته یو آیډلز پاتې سما، یو الګو پاتې سما. نو په کرکټ کې مې اوورآل په خپل کریئر کې مې دغه ارمان دی چې یو ښه پلیئر او ښه انسان پاتې سم.
مخکې دې په خپلو مرکو کې ویلې دي چې ښه ملګری دی په ملي لوبډله کې، یا مثال چې په هره لوبډله کې دې سفر کړی، اسحاق رحیمی یادونه دې کړې ده. تا د ټی شرټ نمبر 26 او د اسحاق 26 دا لاغه سره د ملګرتیا په پارتا دغه نمبر انتخاب کړی که کمبل رازم لري؟
د دخو اسحاق رحیمی خو لکه واکن ما ډیر ښه نږدې دوست اورور دا ډېر وخت مې یو جیم سره تیر کړی دا. نو د دې شرټ نمبر 23 خو هغه کرنټلی ناصر جمال یوز کوي، هغه دغه خپل شرټ نمبر ده. نو د دې په خاطر باندې دم دغه پریخه تر څو ناصر جمال ځکه سینیئر ده او کرنټ کنټریکټډ پلیئر ده، نو د بیا ما سره ناست وایي زه به کوم شرټ نمبر انتخاب کړم. نو نورتي مالې دا نېشنل ټیم کې توګه دا چا شرټ نمبر نسته، نو چې یو کوټ هو ویس نمبر هم نو ډیر نمبر نه خو ویس نو مارتي ما راز ما شپږ ویس ده ستا به هو ویسي. نو یو څه رابطه زما د دې د ملګرتیا او نزدېوالیم پکې ده، یو څه د نورو نمبرو نشته نو پکې.
صحیح. ته او دغه سې دا اوس چې څومره ینګستر د افغانستان په کرکټ کې راځي ځوانان، دا د افغانستان خپل پیداوار ده، یعنې دا هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان نه بهر نه دي روزل شوي لکه پخواني لوبغاړي چې، نو دا د دې ښکارندوی هم کوي چې افغانستان کې اوس د کرکټ د زده کړې یا کولو امکانات ښه شوي دي، او د دې ترڅنګ روزونکي هم ښه دي چې په دومره تعداد او په دومره استعداد لوبغاړي په افغانستان کې پیدا کیږي. همدغه څه ده
بشکره تاسو ته پوره معلومات دي، دغه موږ چې اوس کرن په کوم یالب لوبډله کې دي کې 90% نوي په سبب کوم پلیران سي دي هغه په افغانستان کې لوبي کړی دي. خپل شخصا ما چرته موږ سره سي ډیر په کرکټ کې نږدې دا یا موږ ډیر پلیران ولته لوبي په پاکستان کې ستروس پاکستان ته نه تلې د سې زالت لوبو کوم یا زالت کوم کوچ مخې ته ورسم. نو ادم ورته مې زده کړې افغانستان کې مې زده کړې دي خپل کوچ زنه دولت احمد زینا، رئیس احمد زینا، صدر رحمان، دغه موږ سره کوم په اوله زما په کرکټ په اوله تورو کې ول. نو د دوی نه موږ ډېر څه زده کړې دي. خپل په اکاډمي کې زموږ سره کوم کوچ دي شیر شیرزای، چې هغه سره زلا وکاله کې هغه سره په اکاډمي کې هم سره چې دا یې کوم اکاډمي کې زوم د تور زما. نو هغه نه ما ډیر څه زده کړی دي. نو دغه زما خپل کوچز دي، خپل ویاړونه هم دي، خپل هم پلیئران پاتې شوي، ملي لوبډلې کړي، نن اسکلنو لوبډلې کړي، فرسٹ کلاس کرکټ یې کړی، نو کافی ایکسپیرینس لري. نو الحمدلله اوس هم ورځ په ورځ نور پلیئران هم چې دا کوم نوي ریټایر کیږي یا کوم نوي دغه د کوچنګ سندونه ترلاسه کوي، نو دا په آینده څو کلونو کې نور هم زموږ کرکټ ته ډیر پرمختګ ورکړي.
یو داس خبر وی چې اټ کلم څوک خپل کمزوري نه وایي. کله چې اسه زما ذهن کې دا پوښتنه ګرځي چې ته په دې تړاو ستاسو نظر څه ده، روزونکو سره شي کله مخکېږي په نړیواله کچه یا په کورنی کرکټ کې، څه درته وایي چې په کومه برخه باید ته ډیر کار وکړې چې یو پوره لوبغاړی درته جوړ شي؟
دا خبره ده، اکثر کوم یو کرکټران یو ینګ کرکټران نوي په اکیډمیانو کې کاغم چیرته دغه واوري نو هم شاید فائده وکړي. اکثر څومره کوچز رسې ته مخ سي په کرکټ کې په بیټنګ کې سپیشل، هغه تا ته صرف وایي چې سر پوزیشن دی بیس دی، دا ستر کوم لیول سي، دا بیستا د بال لوبول په وخت کې په یو لیول دی، تر څو تا ته بال په دواړو سترګو ښکار سي. که چېرته ستاستا سر هرې خواته غورځي نو تو ستا باډي اوتومات همغې خواته ځي. نو دا بیا ستا په بیلنس کې، چې کرکټ څومره په بیلنس باندې کېږي زه فکر نه کوم چې هغه په بل شي باندې اوسي، او بیلنس ټول په سترګو د سر په پوزیشن باندې کېږي. نو په هر کوچ ته چې ورسي هغه تا ته دا وایي که غواړي یو ښه پلیئر سي، خصوصا په اوپننګ کې نوي بال کې، ځکه چې هغه سوینګ کېږي، نو سوینګ ته ستو څومره سټیبل ولاړې، څومره بیلنس ولاړې، ستا سر پوزیشن څومره سیدی، نو هغه هومره فائده کوي. نو هر کوچ تا ته دغه خبرې کوي ټیکنیکل وایز باندې بیټنګ کې، چې ته کوشش وکړه اول تا سره څومره ټیکنیکي سیل سي خپل هم په کرکټ کې ډېر پاتې سوې، څومره ټیکنیکي هغه هومره به ته د بالر په وړاندې هومره ته په کانفیډنس کې سي، یا که سوینګ کنډیشن یا هغه بریک کېږي تا سره څومره ټیکنیک سي، ته به هغه هومره ریلیکس سي، یار زه په دې کنډیشن کې لوبه کولای شم. نو اول سي ټیکنیکس ډېر ضرور دي، هغه نه بعد ګیم اویرنس ته سي پلیئر کې.
صحیح وخت ډیر نه نیسم، فقط ورستی پوښتنه کوم، شاید دوه درې جزء ولري، د نړۍ په کچه د کوم لوبغاله ډیر خوښ دی او ارمان لري چې لوبه پکې وکړي، کوم خار دی ډیر خوښ دی او په دنیا کې او په وطن کې؟
زو د خوښ لوبغاله مې سدي دوه دانې دي، یو د انګلستان لارډز لوبغاله ده چې شهدار پلیئر ارمان، ځکه هغه هم اپ کرکټ ورته وایي، هغه مې ډېر خوښېږي، او بل ملبورن کرکټ ګراوند مې ډېر خوښېږي چې هلته لوبه وکړم. او همداسې په ښارونو کې درته وایم انګلینډ ښار مې ډېر خوښېږي، عموما یو کې زما فیورټ ملک دا، فیورټ هیواد مې دا، چې مطلب نور ملکونو کې خپل وطن خور چاته شیرین شیرین وطني او بل وطني. او په افغانستان کې په ننګرهار زمي کې ډېر خوشاله یم، زه اکثر زمي هلته پریکټس تم، زما ډېر آرام او احساس کوم، او کابل مې ډېر خوښېږي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دیونې سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په لاله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال،
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومبرستم راپور. نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکل سړکونه جوړ کړل، خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متره هسک ټاور د جګېدو خبر، او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګا موضوع، طالبان دویمه ونه شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي. ایران سوچ من کړ دې، برعکس خلک په غوی را ګرځېدلی چې دا موضوع رسنۍ ځکړې و.
دواړي خو یو په دې کې خپل ګټي ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک خبر نشي، او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي.
دې برخه کې کار دی چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د سازمانونو او آی او ایم او نیچار په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دغه موضوع وڅېړي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې لپاره یو حیات ټاکلی و هغه حیات ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي طالبانو ته سپارښتنه لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شاکلت افغانستان په صفت دي و جغرافي زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وکې دوی ته بعد خبر نه کړه.
طالبان دې غونډه ته دعوت نه شو او دا یو بل د کلاکټ سپیرو د طالبانو پر مخ چې د دین مستی او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاتونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټول سیمو کې پاتونونه پیل کړی ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړه ومني. ټی ټی پی په اړه چوپتیا غوره کړې ده. بیا هم ستړي مشي که څام تیرونه غنو هی ودونه کې افغان فعالانو د ایرانی پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیخي خلاف لاریون وکړل او طالبانو یې پاړه د پلتون خبر ورکړ خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیخي پر اختیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیخي لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشری سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپل خبره نه واځي ولاړ دی بلکې ټینګار هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیخه کې د 2022 وژل شوی افغانانو خخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایران تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلې چې نام ولسته دا خبر ردول شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریز نیول شي. نو ځکه د سرچینه په وینا تر دې دمه په پیخه دواړه لوري چوپ دی او پټ په پټه کار کوي چې بل اخره پیخه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه سي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوی په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي پټه پاتې سي څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نسی نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغه به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منځوي سي هم به طالبان منځوي سي هم به دوی منځوي سي.
ایران سره ډېرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډېر نفوذ لري مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډېر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډېر وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولي په سر د افغانستان او ایران. زه تر ډېره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډېره محتاط الفاظو سره مخته بلار نشي کوم خاص احتجاج به مونږ کی کوم خاص غوښتنه به مونږ کی ځکه چې ډېر آسیب پذیر دي او ډېر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دلنه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوی لیکوالان دي پر دې پیخي د افغانانو له توندو خبرګون نورسته متحرک شوی دي او لټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتې چې کوم دي د ایران 2 شپې ته مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست؟ باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده. ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغسې پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې اوس ټاکل شوی اصلا دا حیات بے طرفه نه دی، متاسفانه دا داسې یوه پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله، او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وڅېړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو لپاره کار کوي، او دا داسې خلک نه دي چې په بې طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وڅېړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دی رد سوې او نه دی ویل سوې چې دا کار نه دی سوی. زبیح الله مجاهد په اول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوی ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي، خو هغه وڅه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یې یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. دغه نه وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی شفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډیرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړې. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو، او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت و ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. د دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفه سوي دي، او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تون سوي دي په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي اپارټایټ د خبرې ډېری عجیب ژوند لحاظ زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دې دانی فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ویلي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت یوه جغرافیه، زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړه، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست او د ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شو. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دی غوښتي چې سیمه او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دی پیژندلې، خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو غواخونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغه دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي غواخونه لمنځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخال جګه ځندولې شوې دی یا غیر فعال دی او پتا سو ګوره دا پاکستان خبر نه ده، بلکې د طالبان د واکمنۍ وروسته چې څومره غونډې شوې دي، ګوره په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی وو، دغې وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هغه سپتمبر په هماغه کال کې وه، طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت، دغې نه پس بیا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه، یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وطنو وکشوي او بیا د جولای د پکې د اومد دی کال چې کوم په استانا او قزاقستان کې شو نو ټول کې ریته برنند نه د ورک شي خو هغه وړي ځکه چې په هندستان کې کړی شوی و نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشه غوښتنه کړې وه. خدای خیر چې دا یو د پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره دي چې ځنې هیوادونو طالبان سره ډېر اړیکې د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نو ورک شي.
افغانستان نشتون پدې کې پڅ معنا ده، پدې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي، د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي او د یو تشې جغرافیا حیثیت خپلوي، د یو بې معنا هیواد، د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي، د افغانستان حیثیت، د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندوی چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلې او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 اتیا پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلی د بشری پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې درې اویا د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد، د ښځینه کارکونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې، او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړي دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا، بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات یې په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه دي خپل خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلاله د دې هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهېږي چې دوی پاتې کېږي نه، نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي، که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کېږي چې دوی عمر ډوډۍ په راتلونکي ودري، یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې تیرو دریو میاشتو کې، یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې، 1,089,000 افغانان له خپل هېواده وتلي. او ایم وای دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له یو لس ساحونه راټول کړي چې شاوخوا یو نوي زره کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نخوندیتوب، علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل، او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې تر څنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي تر څو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیون افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري، د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
لري کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپل بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوی دي او خیر یو څه مشکلات به شو ټموي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځ پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګیږي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندیږي، اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزت کیږي، نیول کیږي، په جیلو کې اچول کیږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، لاغې نه پس طالبان د کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسبه کې لنن ورځې پورې پروت ده. نو دغه مشکلات سره په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانانو چې موږ تاسو ګورو، د دوی داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورځ یوې یوې خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وکړي. نو موږ تاسو سره یو وار یو تاک تاک شروع سو له وطن نه وتل شروع سو، ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دی، نو بس وځي له وطن نه. د سې یو دود هم سوا، یو دود یو رسم یو شی غوندې سوا، د سې پات ځان له وطن نه وباسو، ځکه وطن د سې دا وسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بلخوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیره اونۍ د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا سوابۍ چارسدی لکی مروت بنوګل کویټي دوکۍ لورلایي ژوب کورمې باجوړ جنوبي وزیرستان او اورکزیو او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستاني ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورزنګ کڅام د پښتنو لسیمې نه د ټي ټي پی او پاکستانی پوز د وټل لپاره کومه واضح تګلار نه لري خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پی لک په ځن د خاموشۍ او احتیاط دریز غوړه کړه دی. ټي ټي پی خپل جنگیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوز باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوز چې د ټي ټي پی په وینا د برټانوي شاهي پوز پاتې شونې ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیر ونې د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندې موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه و چې د ژوندې موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي. خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور باسونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی. مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرامبالي ټینګار وکړ تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم وي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدامې پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپې له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکې کولې وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریښودل کېږي خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل فزیکي برخورد ورسره وکړ موټر ته واچاو د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم له ځان سره یوړل. خو دې څو ورځې تیرې نه وي چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پریښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتیر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نه وي تیرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. یو ځای یو وړکی مجاهد راسیم تره وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر راشي ته کوي چې موږ يهود راغلي یو. اسلامي امارات مشرانو نه مې غوښتنه ده که چېرته موږ هندواني خو راته وایي چې وزو دې ملک نه درنه وزو او نور که هندوان نه کارډونه م راکړي چې کارډ رخ کارا کوم کنه وای وای لاس دې څلور طرفه خلاص لاس په لاس تو در سره تازان در باندې مړ کو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو په خورسته باسونه زیات شي چې کڅوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منل وړ نه ده. جنوب بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره خي چې د خلکو لوې اختیاري لري. او په ټولنیزو رسنیو تیر ونې دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې وته نه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاق متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپرې دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې وته نه مسیحیانو اسلام قبول کړی. خبر شوی ویډیو کې هم خودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جماعت کې د بهرانیانو یو ډله کې نو ولې طالبہ کلمه پر تکراری خو په خپل د دغه وطن بهرانیانو هیڅ راز بیان نه ده خبر کړ. لدی سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبر شوی چې خې په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضه ورته بیرون غورځول او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډیره بې وسۍ غورځول شوي او کاغذونو کې خپل فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرد خارجان په مینیږي او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي. دوی زیاته کړي هیڅ کله له خپل ولست سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالیږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څه ورسره کوي او له کړنه یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګیدل خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې چیری بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مو دا ځل راځي د سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې وبش کاله له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سمبال کړل. او یا کلن ابو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکال رئیس ماليزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه یې خوچ بل څوک په تر سره کولو شرمېدل. هغه وای کلونه کلونه یې له رخصتې پرته د اونۍ وو ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنگلاديش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابو بکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفہ ورسته پکې د میرویس عزیزی ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدون کړي د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړو اپارټمان نه زیات نه وي خو دنګواله به نږدې 1500 متره ته لوړ شي. دا برج به اله 400 متره مربع ځمکه ونیسي چې له یو دریو طاقه اپارټمان هم کم زیات دی خو دریو یا پورونه یا 1200 متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به 101 کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانۍ هر اپارټمان به 15 میلیون ډالر قیمت ولري، هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازینی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بنګمټن پونتون ساينس پوهانو داسې مصنوعي بوټي پنځولې چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکسایډ جذبوي او برېښنا هم تولیدولی شي. ساينس پوهان وايي دا بوټي د 500 بیولوژیکي سولر حجراتو او فوتوسنتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی خو اوس وخت کې دا بوټي یوازې کانسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټي نه یوازې د چیل فضا نه کاربن په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدای شي. د پوهانو په وینا دا بوټي به راتلونکي کې تر نورو ونه بوټو زیات د فضا پاکولو کې موثر ثابت شي او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې لرنا نه هم فوتوسنتیس پروسه ته کولای شي بلکې د همدغه کور لانګړه نوي سلانه کاربن ډای اکساید هم ختمولای یا په ځان کې جذبولای شي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر ونه د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ لڅپو او پانو خپل و مورز له سید شنواری سره مهیروي.